بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس با ښاغلی رضی درته د یونس د مبارکې سورې 24، 38 او 39 آیتونه تلاوت کړي، چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خدای پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و، او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونشو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران ریډیو عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د چهارشنبې ورځ د 1400 لومړي هجري لمریز کال د لنده د میاشتې 14مه د 1440 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې 12مه او د 2022 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې 1مه نیټه ده. وګورو دونکو، تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یو سیاسي تبصره درته اورو چې د بلواو په وړاندې د ایران په خوندیتوب د امریکا او د صهیونیست رژیم اعتراف نومیږي. بیا د تاریخ پاڼې پروګرام لرو. ورپسې به د افغانستان د 20 کلنې واک د پایلو په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې کړو، او په آخر کې به د لنده د میاشتې 14مه نیټه د ایران د محصلینو له استقبار سره د مبارزې د بلګېتو رنوانندې ځانګړی پروګرام هم درته وړاندې شي. وګورو دونکو، تاسو زموږ انټرنټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی شئ. زموږ د انټرنټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. اوس به راشو خبرونو ته، خو له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د کلتوري کمزورتیا په پیژندلو ټینګار وکړ. اسلامي ایران د افغانستان ترهګرې حملې وغندلې او داعش ډله د ایران او پاکستان ګډه دښمنه ده. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د کلتوري کمزورتیا او پټ پیژندلو ټینګار وکړ. زموږ خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیات الله العظمی سید علی خامنهای وفرمایل د کلتوري انقلاب لوړه شورا بیعت په بیلابیلو ډګرونو کې د غلطو کلتوري چارو او د کمزورتیاو په دقیق ډول پیژندلو او څارلو سره د صحیح او ښو چارو د دودولو لپاره عالمانه حل لارې وړاندې کړي. د مشرتابه ستر مقام حضرت آیات الله خامنهای پرون د کلتوري انقلاب د لوړې شورا لاغړیو سره په کتنې کې د هیواد کلتوري هدایت اول دغه شورا اصلي رول او شان وبلو، او د ایران د کلتوري جوړښت په انقلابي بیا رغونې ټینګار وکړ. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیات الله العظمی سید علی خامنهای په دې خبرې باندې ټینګار سره چې د رسمي درو د کلتوري هدایت راو دا د ولسي تشکلونو له کلتوري هدایت سره متفاوته ده وویل، د کلتوري انقلاب لوړه شورا کولی شي د زرګونو ولسي تشکلونو په صحیح هدایت سره چې په بیلابیلو کلتوري افراخو کارونو کې فعالیت لري په کلتوري مقولو کې د عمومي حرکت د بڼه د خپلیدا سبب شي. هغه حضرت له اسلامي انقلاب څخه مخکې د ایران په ټولنې باندې د واکمنې یوې غلطې چارې په توګه مونږ کولی شو کلتور ته په اشارې سره وویل، د ایران اسلامي انقلاب په خلاقیت او آبادونې خلاقانه حرکتونو سره دغه ذهنیت په سوکه سوکه ډول بدل کړ چې نتیجه یې د ایران د متخصصانو لخوا د ډیمونو، د برېښنا کوټونو، د لویو لارو، د تیلو او د ګازو د صنایعو د تجهیزاتو په شان د سترو کارونو د ترسره کېدا او د ډیرو بېخبنیانو جوړول و. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود لویدیځ ته د لیوالتیا کلتور او حتی له لویدیځو لغتونو استفاده په ټولنې باندې د واکمن غلط کلتور یو بل موارد وباله، چې اسلامي انقلاب د دغه غلط کار د بدلولو په لویدیځ باندې د اعتراض په کلتور باندې د هغه د بدلېدا سبب شو. حضرت آیت الله خامنه‌ای له ځان څخه د تیرېدا سرشیندنې کلتور ته په ځان د خوښولو او د شهرت د کلتور بدلیدل د ایران د خلکو په شخصي ژوند باندې د اسلامي انقلاب د کلتوري اغېز بلګه وبلله او زیاته کړه د ډیرو غلطو بنسټونو له بدلیدا سره سره خو بیلابیل عوامل د وخت په تیرېدا سره د انقلاب د یرغلیزې روحیې د کمزوري کېدا سبب کیږي چې بیا دغه موضوع په جدي ډول وڅارل شي چې دوباره غلط بنسټونه راڅرګند شي. هغه حضرت ویل د فعالو ځوانانو او د انقلاب د فکري بنسټونو په مرستې سره یو ځل بیا انقلابي روحیام او کلتور نوی کړو او یو ستر کلتوري حرکت رامنځته کړو. د لندې د میاشتې شپاړسمه نېټه د محصلینو ورځ ده. ایران پریس خبری آژانس راپور کړی د ایران د حکومت ویان علی بهادوري جهرومی د لندې د میاشتې شپاړسمه نېټه د ایران په کورنیو چارو کې له خارجي لاسوهنې سره د محصلینو د غورځنګ د مقابلې ورځ وبلله. هغه زیاته کړه د لندې د میاشتې شپاړسمه نېټه د ایران په کورنیو چارو کې له خارجي لاسوهنې سره د محصلینو د غورځنګ د مقابلې ورځ ده او له اویا کلونو وروسته له مخکې څخه زیات پوهنتون ژوندی دی او پوهنتون د هیواد د پرمختګ لپاره کار کوي. د ایران د حکومت ویان علی بهادوري جهرومی د محصلینو د ورځې په حق له مبارکي هم ورکړه. اسلامی ایران د افغانستان تر هغرې بم چودنې په کلکه وغندلې. زمون خبریال راپور کړی د ایران د باندنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنانی چاپی د افغانستان په مزار شریف او جلال آباد خارونو کې بم چودنې چې د یو شمیر کسانو د وژل کېدا او ژوبلېدا سبب شوی وغندلې. هغه د افغانستان د بم چودنو د وژل شوی کسانو له کورونی سره د خواخوږۍ د څرګندولو په ترڅ کې په دغه هیواد کې د ترهګرو بم چودنو په دوام کې په مزار شریف او جلال آباد خارونو کې پرونی بم چودنې وغندلې. پرون سهار د افغانستان په مزار شریف خال کې د ګمرکو د ادارې د کارکونکو د ګاډي پر ضد بم چودنې کې کابو 19 کسان مړو او ژوبل شوي وو. دغه بم چودنه په سمنګان ولایت کې په یوه جومات باندې له ترهګرې حملې وروسته شوې ده. دغه راز د ننګرهار ولایت په سرپانو بازار کې هم پرون ترهګره بم چودنه شوې وه چې یو شمېر کسان په کې مړو او ژوبل شوي وو. وقت د طالبانو له رسېدا وروسته په افغانستان کې بېلابېلو سیمو او ښارونو کې د جوماتونو او د ښوونځیو او دیني مدرسو پر ضد حملې او بریدونه زیات شوي دي چې سلګونه کسان پکې مړه او ژوبل شوي هم دي. بل خبر دا چې په مزار شریف کې د ایران د اسلامي جمهوریت کنسولګری هم په دغه ښار کې ترهګره بم چودنه وغندله. ایران او افغانستان د ملګرتیا په پیوړتیا ټینګار وکړ. تسنیم خبری آژانس راپور کړی په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت مرستیال په پانګونې سوداګرۍ او اقتصادي زمینو کې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا او د پیوړتیا په باره کې د افغانستان د خصوصي برخې له فعالانو سره خبرې او د نظر تبادله وکړه. په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت مرستیال سید حسن مرتضوي د ابو حنیفه د ملي او د نړیوال نندرتون د کتنې په ترڅ کې چې په کابل کې ترسره شوی دی د افغانستان د خصوصي برخې له مسؤلانو سره د دوه اړخیزه ملګرتیا او د پراخولو په هکله سلام مشوره وکړه. په افغانستان کې د ایران د سفارت مرستیال دغه را د طالبانو د حکومت له خارجه وزیر امیر خان متکی سره کتنه وکړه او د دواړو هیوادونو د اقتصادي اړیکو د پراخولو په هکله د نظر تبادله وکړه. امیر خان متکی له حسن مرتضوي سره په کتنې کې د ایران لخوا د شیانو د ترانزیت او د تجارت په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت مرستیال سید حسن مرتضوي ویل د تهران او د کابل ترمیان د تجارتي ودې لپاره به د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره ملګرتیا وکړي. د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې وخت د طالبانو له بیا رسېدا وروسته افغانستان له دغه هیواد سره ملګرتیا ته او د دغه ډلې په رسمیت د پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې د ګروهنې د نه لرلو په وجه له ډېرو سختو اقتصادي شرایطو سره مخامخ دی. د افغانستان اکثره خلک د خوراکي شیانو او درملو او نورو مشکلاتو سره مخامخ دي. صهیونیست رژیم د خپلې نابودۍ لپاره بیړه لري. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ کمانډان بوری جنرال سید عبدالرحیم موسوی په دې خبرې باندې ټینګار سره چې د صهیونیست رژیم نابودۍ حتمی ده وویل. د اسرائیل رژیم کچېرې د نابودۍ لپاره بیړه لري نو په ایران باندې د حمله وکړي. هغه له المسیرا ټلویزیون سره په مراکه کې ویل بلا شکه سهونیست رژیم به له منځه لاړ شي. مساوی ډاکټر کړه سهونیست رژیم د پوځي منورو په تر سره کولو او د ایران په اټومي تاسیساتو باندې د حمله په شان د بریدونو په تر سره کولو سره د توهم پر اساس د قدرت د خودلو کوشش کوي. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د کومندان زیناستی علی پدوی هم لال مسیرا ټلویزیون سره په مراکه کې ویل د ایران زی دښمنانو غوښونه هسي چټي خبرې دی او هیڅوک په ایران اسلامي جمهوریت باندې د حمله جرأت نه لري. د سوریه ولسمشر د کتنې لپاره د ترکیې غوښتنه رد کړه. فارس خبری اژانس راپور کړی د ترکیې د عدالت او د پراختیا ګوند غړي اورهان میروغلو ویل چې سوریه د ترکیې او د سوریه د ولسمشرانو د کتنې لپاره د ترکیې غوښتنه رد کړې ده. هغه دا وکړه سوریه رده لري دغه کتنه د ترکیې د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته وخته وځنډوي. ترکیې په تیرو لسو کلونو کې د سوریې د حکومت مخالفت کړی دی او ترکیې د سوریې پر ضد جنګ کې د ترهګرو ډلو پوره پوره پوځي وسلوال او لجستیکي ملاتړونه کړي دي. د سوریې د سیاسي نظام د بدلولو لپاره د عربو د ترکیې د لویدیځو هیوادونو او د سهونیست رژیم د کوششونو له ماتې خوړلو وروسته د ترکیې په شمول ځینې هیوادونه اوس له سوریې سره د اړیکو د عادي کولو کوشش کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تیره اونۍ له سوریې سره د خپل هیواد د اړیکو د عادي کېدو د احتمال خبر ورکړ او ویې ویل دغه مسله اصلي لرې نه ښکاري. ترکیه په سوریه او کاوکاز سیمو کې هم د ترهګرو ډلو ستره ملاتړې ده. اسلامی ایران د خبر اترو میز نه پرېږدي. ایران پریس خبری آژانس راپور کړی د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالاحیان په بوسنیا هرزګوینیا کې له ډیری ایرانیانو سره په کتنې کې په دې خبرې باندې ټینګار سره چې د خبر اترو له میز څخه به لاړ نه شو ویل ژمن یو چې د بایکاټونو د لغوه کېدو لپاره له مقابل لورو سره د خبر اترو له لارې اقدام وکړو. حسین امیر عبدالاحیان پرون په دغه غونډه کې په بوسنیا هرزګوینا کې له ډیری ایرانیانو سره په کتنې د خوشحالۍ په څرګندولو او په دغه هیواد کې د ایران د پخواني سفیر له کړچار په مننې سره وویل د ایران اسلامي جمهوریت د هیواد د پرمختګ د پراختیا او د ودې په حوزه کې په پایدار اقتصادي پراختیا تمرکز لري او دا دقیقا هماغه ټکی دی چې د هغه لپاره باید زیات کوشش وکړو. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبدالاحیان د تهران پر ضد اوږدو بایکاټونو ته په اشاره سره وویل دښمنانو د تیرو څلوېښتو کلونو په بایکاټونو کې په لومړۍ درجه کې یو شمېر بندیزونه ولګول د دې لپاره چې د ایران دفاعي توان پیاوړی نه شي. خو د حقیقا په هماغه وخت کې د ایران اسلامي جمهوریت وتوانېد تر ټولو زیاتې بریاوې لاسته راوړي. هغه زیاته کړه دښمن کوشش کاوه چې د ایران د اسلامي جمهوریت سوله ییز اټومي حوزه له مداره خارج شي، خو نن سبا موږ په دې برخه کې دومره پرمختګ کړی دی چې د سرطان ناروغۍ د کنټرولولو د زمینې په شمول په طبي حوزه کې نه یوازې د درملو ستر تولیدونکي یو، بلکې په دې زمینې کې نورو ډیرو زمینو کې هم د درملو صادرونکي هم یو. د ایران خارجه وزیر بیا زیاته کړه موږ به د خبر اترو میز پرې نږدو او د خبر اترو په میز باندې چمتو نه یو چې یو امتیاز ورکړو او لس امتیازونه یو امتیاز واخلو او لس امتیازونه ورکړو. داعش ډله د ایران او پاکستان ګډه اندېښنه ده. په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر منصور احمد خان په دغه هیواد کې د داعش ترهګر ډلې خوځښتونه په سیمه کې د ایران او پاکستان اصلي اندېښنه وبلله. هغه په اسلام آباد کې له ایرنا خبری آژانس سره په مراکه کې ویل هغه څه چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو په تیره بیا کابل کې روان دي د افغانستان له مهمو ګاونډیو هیوادونو یعنې ایران او پاکستان سره د افغانستان د اختلاف د رامنځته کولو لپاره یوه پلان شوې دسیسه ده. منصور احمد خان زیاته کړه د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د ناوړه تفاهم د رامنځته کولو او په سیمه کې په دسیسې باندې د غلبې لپاره د ترهګرۍ د ستونزې پر ضد د ایران د افغانستان او د پاکستان د ملګرتیا او پیاوړتیا ضروري ده. د پاکستان دغه ډیپلومات زیاته کړه ایران او پاکستان په سیمه کې د نامنه د عواملو پر ضد د ګډو ملګرتیاو لپاره هغه شیندونکي لارې چارې وکړولې ځکه چې داعش خارنده د پاکستان او د ایران لپاره په دوه اړخیز اندېښنې بدله شوې ده او په دغه چیلنج باندې د غلبې لپاره ګډ سازوکار مهم جاجول کیږي. په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر منصور احمد خان بیا ټینګار وکړ، پاکستان له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره ملګرتیا ته اهمیت ورکوي او د دغه ملګرتیا د پیاوړي کولو لپاره به خپلې هڅې ته دوام ورکړي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د تهران ریډیو عزتمنو اوریدونکو، اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د بلواو په وړاندې د ایران په خوندیتوب د امریکا او د صهیونیست رژیم اعتراف نومیږي. په ایران اسلامي جمهوریت کې له بلواو څخه د امریکا د ملاتړ سره هممهاله د امریکا او د صهیونیست رژیم استخباراتي چارواکو د دغو بلواو په وړاندې د ایران په مسؤلیت اعتراف کړی. د امریکا د ملي استخباراتو مدیر اوریل هاینز دغو بلواو ته په اشاره سره زیاته کړه، د ایران اسلامي جمهوریت دغه مسله د ځان د ثبات په وړاندې ګواښ نه ګڼي. د صهیونیست رژیم د پوځي استخباراتو شنند امیت سایر هم اعتراف کړی دی چې روانې بلواوې په ایران کې د واکمن نظام موجودیت ته ګواښ نه شي کولی. د بلواو په وړاندې د ایران د نظام خوندیتوب ته د امریکا او د صهیونیست رژیم د استخباراتي چارواکو اعتراف په داسې حال کې دی چې د ایران د اسلامي جمهوریت نظام ولسی ځایګاه لري او د ولس له ملاتړه برخمن دی، او په همدغه ولسي ملاتړ سره په تیرو څلورو لسیزو کې د دښمنانو د دسیسو په وړاندې مقاومت کړی دی. دا ځلې په ایران کې بلواوې د مهسا امینی د مړینې په پلمې سره رامنځته شوي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت دښمنانو له دغو بلواو څخه په استفادې سره د ایران په داخلي چارو کې لاسوهنې وکړې او د عامه اذهانو د لمسون لپاره یې د یو فرصت په توګه ورڅخه کار واخیسته. په حقیقت کې په وروستیو بلواو کې د امریکا او د اروپا او همداراز د صهیونیست رژیم چارواکو او ورسره دښمنو رسنیو په ځانګړې توګه ایران انټرنیشنل او بی بی سی ټلویزیون چینلونو له دغه غمجنې پیښې په استفادې سره بلواو ته لمن ووهه او له بلواګرو څخه یې پوره پوره ملاتړونه هم وکړل. همدغو رسنیو د ایران د نظام څخه په ملاتړ او د بلواو په مخالفو مظاهرو سترګې پټې کړې. امریکا کوشش وکړ چې په انټرنیټ او سوشل میډیا باندې د بندیزونو د لرې کولو په وادي او د ایران په کورنیو چارو کې په لاسوهونکو دریځونو سره د بلواو لمنه پراخه کړي، لیکن په خپلو شومو هڅو کې ناکامه شوه. له هغه وروسته امریکا په څو مختلفو پړاوونو کې بلواګرو سره د مقابلې په پلمې سره د ایران په یو شمېر ادارو او چارواکو بندیزونه ولګول. دغه بندیزونه چې د ایران له ولس څخه د ملاتړ په پلمې سره لګول شوي دي، نه یوازې د خپلواکه هیواد په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه ده، بلکې د ملګرو ملتونو د منشور او د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي هم ده. د امریکا دغه کړچار د ایران د ولس پر وړاندې د واشنگټن د غیر صادقانه چلند یوه بله نښه بلل کیږي. د امریکا د خزانې وزارت ادعا وکړه چې نوي بندیزونه له سوله ییزو مظاهرو او د بیان له ازادۍ په ملاتړ کې د واشنگټن ژمنتیا ښیي. د امریکا دغه دوه ګونی چلند په داسې حال کې دی چې د بایډن حکومت له یوې خوا د اټومي موافقې په مسالې کې ایران سره د ډیپلوماسۍ ادا کوي او تهران ته د مذاکراتو لپاره غیر مستقیم پیغامونه استوي، او له بلې خوا په ایران کې له بلواو او رنګکرۍ څخه ملاتړ کوي. په ایران کې له بلواو څخه د دوو میاشتو په تیرېدا سربیره بیا هم امریکا جګپوړي چارواکي کوشش کوي چې له بلواګرو څخه په ښکاره ملاتړ سره په ایران کې له ترهګرو او بیلتونپاړو ډلګیو روحیه پیاوړي کړي. په دې لړ کې د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن یو ځل بیا له رسنیو سره په مراکې کې په ایران کې له بلواو نمنیو څخه د ملاتړ په ترڅ کې زیاته کړه، موږ تر ډیره حده پوره کوشش کوو چې په خپل ټول توان سره د ایرانیانو له غوښتنو څخه ملاتړ وکړو. د ایران په چارواکو کې د امریکا ځانګړي استازی رابرټ مالی هم تیره اونۍ د ایران پر ضد د واشنگټن د غلیمانه دریځ په دوام کې په ایران کې لتیت او پراګ بلواو ملاتړ وکړ.
Thank you.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته سهرنۍ پښتو خبرونه اورئ.
د تاریخ پاڼه
ډیر محترم اوریدونکو، از ما فاطمی سلامونه او نیکی پیرزوینه ومنی. عزیزانو، سم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوو. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1401 هجری لمریز کال د لندۍ د میاشتې 14 نیټه ده، چې د 1444 هجری قمری کال د جمادی الاول یا دریمې خور له 12 او د 2022 میلادي کال د ډیسمبر له 12 نیټې سره سمون لري. څلور سوه یو نوي کاله مخکې د 953 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې په 12 نیټه د دمشق ستر فقیه ادیب او مورخ ابن طولون دمشقي وفات شو. هغه په 1031 هجري قمري کال کې په همدغه ښار کې وزېږېد او په ټول عمر کې یې بې له ځنډ او وقفې د تحقیق، تدریس او تالیف کارونه وکړل. ابن طولون د خپل زمانې د دودو زده کړو په پای کې د حدیثو علم زده کړې ته مخه کړه. هغه په هغو ګوته په شمېر اسلامي رجالو کې شاملېږي چې خپل ژوند د پاڼې لیکلې ده. د دغه دمشقي اتیب او فقی آثار د اسلام په تاریخ کې کم ساری دی چې د قرآني علومو او تفسیر، حدیث، فقه، نحو، طب او عرفان په زمینو کې دي. ابن طولون له دغو علومو نه علاوه له تاریخ، جغرافیا او ادبیاتو په تیره بیا شعر سره هم پوره بلد وو. السفینه الطولونیه د ابن طولون دمشقی له آثارو دی. یو سل درو دیش کال پخوا د 1391 میلادي کال د دسمبر په 1 نیټه په نننی بڼه د نړۍ لومړنی ګاډی چې یو اتوماتیک انجن ورته ویل کېدل جوړ شو. دغه ګاډی چې یو ساعت کې 12 کیلومتره حرکت کاوه د جرمنی یو پوه او صنعتکار کارل فریډریک بینز جوړ کړ. د دغه ګاډی سوانګ پټرول یا الکول څخه تامینېدله. نننی بسونه د دغه ډول ګاډی بشپړونکي شکل دی. کارل بینز په 1928 میلادي کال کې مړ شو. یو اتیا کاله پخوا د 1948 میلادي کال د دسمبر په 1 نیټه په داسې حال کې چې په اروپا کې دوهم نړیوال جنگ په ډیر تیزی سره دوام درلود، د جاپان 200 الوتکو د آرام سمندر په څنډو کې پروت په پرل هارپر بندر کې د امریکا پر پوځي مرکز سخته بمباري وکړه. دغه عملیات هله وشول چې جاپانیان د ختیځې آسیا د مسلو په باب له امریکایانو سره په خبرو اترو بوخت وو. دغه عملیاتو سره په یو وخت چې د امریکا 19 سترې بیړۍ پکې تباه شوې، د اوسني انډونیزیا او د جاوا او سوماترا ټاپوګانو په شمول د آرام سمندر په ټاپوګانو او د جنوبي آسیا پر هیوادونو د جاپان پراخه او سخته حمله پیل شوه او دغه ټاټوبې ونیول. په پرل هارپر پوځي مرکز د جاپان اواهي حملې پسې امریکا له جاپان سره د جنگ اعلان وکړ او دوهم نړیوال جنگ تر ختیځې آسیا هم پراخه شو. نه شپېته کاله پخوا د 1202 هجري لمریز کال د لندۍ د میاشتې په 14 نیټه ایران ته د امریکا د وخت د ولسمشر مرستیال ریچارډ نیکسون په سفر د تهران د پوهنتون د محصلینو اعتراض د پاچا د رژیم د مامورانو په وسیله د دریو محصلینو د وژل کېدو لامل شو. دغه درې نیمه میاشتنی سفر د ډاکټر صدق پرسید د امریکا له کودتا او د هغه له نسکورېدو وروسته وشو. ایران ته د نیکسون سفر چې له دغې کودتا د واشنګټن د ناوړه استفادې په خاطر ترسره کېده، د محصلینو له سخت غبرګون سره مخامخ شو. د لندې پښه پاره سمنېټه د پهلوی رژیم د بچای ګارد یو شمیر ماموران د تهران پانتون ته ورغلل او پر محصلینو په حمله سره له هغوی درې کسان شهیدان کړل. یو ورځ وروسته نیکسون په همدغه پانتون کې د حقوقو ویاړمنه ډګری هم ترلاسه کړه. د محصلینو د غورځنګ په تاریخ کې د دغه ورځې اهمیت له پلوه دغه ورځ په ایران کې د لندې شپاړسمه نیټه د محصلینو ورځ نومول شوې ده. یو څلویښت کاله پخوا د 1981 میلادي کال د ډسمبر په 1 نیټه د فلسطین یو آزادۍ غواړي مبارز او د عربانو د آزادۍ غواړي جبهې د کنګوري یو مشر عبدالوهاب کیالی په بیروت کې د صهیونستانو په لاس ترور شو. هغه د زده کړو لپاره د فلسطین د مسلو او مشکلاتو په خاطر له سیاست سره آشنا شو. له دې امله یې د لندن په پوهنتون کې د خپل پی ایچ ډی رسالې هم د صهیونیزم او استعمار په مقابل کې د عربانو د مقاومت او فلسطین په باب ولیکله. کیالی د خپلو مبارزو په لار کې لومړنی فلسطینی مجله د آزاد فلسطین په نامې سره خپره کړه او یوه خپرونکې مؤسسه یې هم جوړه کړه.
د افغانستان شل کلن نیواک
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیچاري عزیزانو سمزه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د افغانستان د شل کلن نیواک د پایلو د پروګرام اخیری برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
خواږو دوستانو، افغانستان د ایران د ختیځ د ګاونډي په توګه د ایران د اسلامي جمهوریت په بهرني سیاست کې له مهم مقام څخه برخور دی. په افغانستان کې د ثبات او د امنیت شتون د ایران لپاره ډیر اهمیت لري. د ایران په ختیځو سرحدونو کې د امریکا او د هغې د متحدانو پوځي لاسوهنه د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره د یو امنیتي چیلنج په توګه ګڼل کېدله. په هر هیواد کې د جنگ لومړنۍ او نږدې پیله ناامنۍ او بې ثباتۍ او د هغه په پایله کې د ګاونډیو هیوادونو په لور د کډوالو د څاپې ورماتېدل دي. د کډوالو دغه څاپه په تیرو څلوېښتو کلونو کې د ایران لپاره یوه پیژندل شوې مسئله ده. د ایران اسلامي جمهوریت په تیرو څلوېښتو کلونو کې په هیواد کې د افغانستان د 2 میلیونو خریزو کوربه و او دی او د افغانستان ځینې خریز د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کوي او ځینې په دایمي ډول په ایران کې هستوګن شوي دي. په شل کاله نیوه کې په افغانستان کې د امنیت په رامنځته کولو کې د امریکا نه توانۍ ایران ته د افغانستان د کډوالو د څپې د راماتېدا سبب شوې ده. د تیر میلادي کال په سپټمبر میاشت کې له افغانستان څخه د امریکا په غیر مسؤولانه ډول وتلو هم د خلکو د کډوالېدا څپه زیاته کړې ده. په حقیقت کې امریکا باوري وه کچېرې طالبان په افغانستان کې سرزوری پیاوړي کړي، د ایران د اسلامي جمهوریت ګټې به هم د پناه غواړو د کړکېچ د زیاتېدام د نشه ییزو موادو د قاچاق له ایران سره د افغانستان د خارجي تجارت په کمیدام په سیمه کې د ایران له سیالو هیوادونو سره د افغانستان د سرزوري حکومت د ملګرتیا د زیاتېدام او د ایران په سرحدي سیمو کې د نامنۍ په زیاتېدا سره په خطر کې واچوي.
عزتمن اوریدونکو، په افغانستان کې د سولې او د امنیت ټینګېدل تل د ایران یو اصلي غوښتنه وه او ده، او په همدې دلیل تهران په افغانستان باندې د امریکا له پوځي حملې او د غرض له افغانستان څخه د واشنگټن له وتلو په وروسته کلونو کې ویلي دي چې سیاسي حل لاره او بین الافغاني خبرې اترې د افغانستان د کړکېچ د حل لپاره یوازنۍ موجوده عقلاني لاره او انتخاب دی. د ایران د باندنی او چارو د وزارت جنوبی آسیا د چارو مسول او د وزیر سلاکار ډاکټر سید رسول موسوی باور دی هغه څه چې د افغانستان د گاونډي هیواد په توګه د ایران لپاره اهمیت لري په افغانستان کې سوله او آرامښت دی. په افغانستان کې آرامښت او سوله نیغ په نیغه د ایران په ملي امنیت اغیز لري، او حتما باید هڅه وکړو چې په افغانستان کې د نوي کورنۍ جنګ د رامنځته کېدا مخه ونیسو. د امارت د احیا کولو سناریو یا نوې داخلي جنگ چې دواړه د یوې سکې دوه مخونه دي، مګر دا چې د سولې په لور لاړ شو او سوله هم د نړیوال او سیمه ییز پیوستون او د موافقې له لارې امکان لري.
اسلامي ایران په نوي امیل میلادي لسیزه کې افغانستان ته تا د طالبانو د ورتلو په لومړیو کې چې تر اوسه د دغه ډلې حقیقي ماهیت ښکاره شوی نه و، د طالبانو په هکله جدي او د پام وړ غبرګون ونه ښوده. خو څه موده وروسته چې کله د افغانستان په بیلابیلو سیمو په تیره بیا د بامیان ولایت په جنوبي سیمو او مزار شریف کې د شیعه مسلمانانو په وژلو کې د طالبانو ډلې حقیقي څیره ښکاره شوه، ایران په جدي ډول د افغانستان د بدلونونو په ډګر کې حاضر شو او د افغانستان له رسمي حکومت او د دغه هیواد له ټولو قومي او مذهبي لږکیو او اقلیتونو څخه یې خپل ملاتړ زیات کړ. ایران په تیرو شلو کلونو کې، یعنی له 2000 لومړي میلادي کال څخه تر 2018 میلادي کال پورې، تل هڅه وکړه چې په افغانستان کې یو حکومت جوړ شي او دغه حکومت وکولی شي د قومیتونو او د مذهبونو ترمنځ اغېشېندونکي او پراخ بنسټه مشارکت رامنځته کړي. هدف دا و چې د افغانستان د هزاره قوم او د تاجک قوم په شمول ټولې قومي او مذهبي ډلې د قدرت په جوړښت کې اغېشېندونکي شتون ولري.
په 2000 لومړي میلادي کال کې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدا په وخت کې هم ایران د افغانستان په مجاهدینو باندې اغیر شندلو سره په دغه هیواد کې د موقت حکومت د ټینګېدا زمینه برابره کړه. په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو له ترسره کېدا وروسته ایران په ښکاره ډول د هغه وخت د قانوني ولسمشر حامد کرزي او د غرض د یو شمېر پراختیایي پروژو او نوښتونو ملاتړ وکړ. د ایران اسلامي جمهوریت د غرض په جاپان او هالند کې د افغانستان د بیا رغونې په کانفرانسونو کې اغېشېندونکي ګډون درلود، او په افغانستان کې په 560 میلیون ډالر بودیجې سره بیلابیلې پروژې اجرا کړې. د افغانستان د هغه وخت ولسمشر حامد کرزي ټینګار وکړ چې ایران د افغانستان ګټور ګاونډی هیواد دی، او افغانستان باید هم له امریکا او هم له ایران سره ښې اړیکې ولري. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ په وخت کې د ایران یو بل اقدام د اهل تشیع د شخصیه احوالو د قانون د تصویبولو لپاره د زمینې رامنځته کول و، کوم چې په افغانستان کې د ملي وفاق لپاره یو مثبت او اساسي اقدام و. دغه قانون ډیر په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو د مذهبي حقوقو د ساتنې په اکله دی چې د لومړي ځل لپاره په 1438 هجري لمریز کال، یعنی په 2009 میلادي کال کې د افغانستان د شیعه مسلمانانو د حقوقو د رعایتولو لپاره تدوین او تصویب شو. سره له دې امریکا په افغانستان کې د خپل شل کلن لاسوهونکي شتون په اردو کې هڅه وکړي چې په افغانستان کې د ملي وفاق د رامنځته کېدا مخه ونیسي، او دغه ستراتیژي په خورا توګه د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنې او د ګوتې وهنې له لارې تعقیبېدله.
Thank you.
خواږو دوستانو، امریکا او افغانستان په 2014 میلادي کال یعنی په 1393 هجري لمریز کال کې یو امنیتي موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس یې افغانستان امریکا ته 9 پوځي اډې ورکړې او وټاکل شوه چې د 2014 میلادي کال تر پایه پورې د امریکا 9800 پوځیان په افغانستان کې پاتې شي او د امریکا د عسکرو لپاره د قضایي مسؤلیت او خوندیتوب هم حق هم ورکړل شو. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د ملي وحدت د حکومت لخوا د امنیتي موافقې له لاسلیک دا وروسته د ایران اسلامي جمهوریت یوازینی هیواد و چې د سیمې په هیوادونو کې په سراحت سره د افغانستان او د امریکا له امنیتي تړون او په افغانستان کې د خارجي هیوادونو د لاسوهنې له دوام سره خپل مخالفت اعلان کړ. امریکا له دغه ډو څخه د خپلو پاتې ځواکونو چې په تیر وخت کې له شوروي سره د مقابلې لپاره جوړ کړي وو، یعنی د طالبانو د روزنې او د پیاوړي کولو لپاره ملا وتړله. له دغه موضوع سره په څنګ کې امریکا په ورپسې کلونو کې د قطر په دوحې کې له طالبانو سره خبرې کول په خپلې اجنډا کې شامل کړل.
عزتمنو اوریدونکو، ځینې کار پیژاندي باوري دي چې د قطر د دوحې له خبرو اترو او ورپسې له افغانستان د امریکا د وتلو هدف واک ته د طالبانو د رسېده د زمینې برابرول وو. طالبانو خودلې ده لږ تر لږه هغه وخت چې د دغه ډلې او په سیمه کې د هغې د ملاتړو هیوادونو ګټې مطرح وي، نو چمتو ده چې له امریکا سره معامله وکړي. طالبان په پاکستان سربیره چې د دغه ډلې اصلي پناه ځای او زیږنځای دی او پاکستان له لوجستیکي او استخباراتي پلوه دغه ډله تامینوي، له ایډیالوژیک پلوه د امریکا متحدانو یعنی سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته نږدې ده. په افغانستان کې د اسلامي امارت د حکومت په وخت کې یعنی په 2001 میلادي کال کې د امریکا له حمله مخکې سعودي عربستان له پاکستان او متحده عربي اماراتو سره یو ځای په هغو دریو هیوادونو کې شامل و چې د طالبان حکومت په رسمیت وپیژند. قطر هم چې په ښکاره ډول د افغانستان له طالبانو سره پراخې او ښې اړیکې لري او له تیرو څو کلونو راهیسې هم په دوحې کې د دغه ډلې د سیاسي دفتر کوربه دی او قطر د امریکا او د طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د څو پړاوونو کوربتوب کړی دی. راولي
خوږو اوریدونکو، پر دې استاد د ځینو کارپیژندو په نظر د افغانستان د راتلونکي په حکله د امریکا د پاکستان او د سعودي عربستان ترمنځ په دوحې کې یوه معامله وشوه چې پر اساس طالبان واک ته ورستانه شول او اسلامي امارت داسې لره ده چې د امریکا په دغه سیمه کې د هغې د غږمل ځواکونو لخوا انتخاب شوې ده چې د لیبرل ډیموکراټیکو ځواکونو پر ځای چې له 2001 میلادي کال راسی وی په افغانستان کې ډیر کړی طالبان د هغوی ځایناستی کړی. د امریکا د نظر طالبان د سرزوری په پراخولو سره د روسیې، د چین او د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره امنیتي مشکلات رامنځته کولی شي. دا په داسې شرایطو کې دي چې په سیاسي ټولنو کې د اجماع وړ دغه لیدلوری شته چې د طالبانو د واکمنۍ د دوام یوازینۍ لاره په واک کې د ټولو قومي او مذهبي ډلو اغېشېدونکي مشارکت لا ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښه ګاونډیتوب او دوستانه اړیکې، د سرزورۍ نه کول او د داعش په شموله ترهګرو ډلو سره جدي مقابله کول او د نورو هیوادونو د دسیسو په مرکز باندې د افغانستان د بلیدا مخنیوی دی.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د افغانستان د شل کلن نیواک د پای د دغه پروګرام آخری برخه تاسو واوریدله. نو موږ هم په دې سره ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
ایران محصل استکبار دخمنه. ایزانو دا لیندیش پرسما دا ایرانی محصلینو دا استکبار دخمنه سیمبول تر عنوان لنده دا ایو زنگلی پروگرام سراز جمیل بنگش لخپل گران ملگری
امان الله زمانی
سره تاسو خدمت تا حاضر شوی. هیله چې تر پایره سره د ملګرتیا فرصت پیدا کړی. parstoday.com/ps هم زموږ د انټرنیټي سایټ درکته.
د ایرانی محصلونو د غورزنګ او اوسنی تاریخ له نه هیریدونکو ورځو د 1323 کال د لیندیش په 19 ورځ ده. په دغه ورځ وه چې مسلمانانو محصلینو د استبدادي دولت پر ضد د ښې پالو او کڼ پالو روڼ اندو او سیاستوالانو په اچونه په پوټه پاڅون وکړ. دغه خودجوشه غورزنګ تر دې ځایه پر مخ لاړ چې په نهایت کې د لیندۍ په 19 محصلینو په خپلې وینې سره د پوهنتون مځکه رنګینه کړه او له هغې ورځې د لیندۍ 19 د ایران په کال هنداره کې د لیندۍ 19 د محصل ورځې په توګه نومول شوې ده.
عزیزانو، د 1323 کال د لیندې د 19 نیټې پیښې مختلف علتونه او زمینې درلودلې دي. د 1320 لسیزه کې د محصلینو د اسلامي ټولنې جوړېدا چې په پوهنتون کې د مسلمانو محصلینو لپاره د سبدي کولو رول درلوده او د تیلو صنعت د ملي کېدا غورزنګ سره د هغه ارتباط د پهلوي رژیم پر ضد د اعتراضي حرکتونو د پیلولو لپاره په زمینې جوړولو کې رول درلوده. د ډاکټر مصدق د ولسی دولت پر ضد د 1323 کال د مرداد په 28مه د امریکایي برتانوي کودتا بڼه غوره کول د محصلینو د اعتراضونو د بڼه غوره کولو او د 1323 کال د لیندې د 19 د پیښې یو بل عامل دی. د پهلوي رژیم په وسیله د مرداد د 28مه له کودتا وروسته د تیرور ساډوبي او سیاسي او اجتماعي فضا تړل د محصلینو نو د اعتراضي محرکاتو بل عامل دی. دغه شرایطو په غبرګون کې محصلینو په شمول د معترضانو او مبارزانو په وسیله په اعتراضي اقداماتو کې مظاهره او د اعلامیو خپرول شامل وو. قدرت ته د بیا ستنېدا لپاره پاچا ته د شاه باش د وړاندې کولو لپاره تهران ته د امریکا د هغه وخت ولسمشر مرستیال ریچرډ نیکسن سفر د لیندې د 19 پیښې د رامنځته کېدا یو بل عامل وو. د رهبر ستر مقام حضرت امام خامنه ای په دې اړه فرمایي، د 1323 کال د لیندې 19 چې پکې درې محصلینو په وینو کې ولوغړول شول، تقریبا د مرداد د 28مې څلور میاشتې وروسته ترسره شول. یعنی د مرداد د 28مې له کودتا وروسته هغه عجیبه ساډوبي او د ټولو ځواکونو عجیبه ځپل او چوپتیا په تهران پوهنتون کې د محصلینو په وسیله ناڅاپه په فضا او چاپېریال کې یوه چاودنه رامنځته کېږي. ولې؟ ځکه چې نیکسون چې هغه وخت د ولسمشر مرستیال وو ایران ته راغی، په امریکا د اعتراض په توګه، په نیکسون د اعتراض په توګه چې د مرداد د 28مې د کودتا عامل وو، دغه محصلین د پوهنتون په چاپیریال کې کاربندیز او مظاهره کوي چې البته لا ځپلو سره مخامخ کیږي او درې کسان هم بجل کیږي. اوس د لیندې شپاړسمه په ټولو کلونو کې په دغو مختصاتو سره باید وپیژندل شي. د لیندې شپاړسمه د نیکسون او امریکا او د سلطې پر ضد د محاسنو د اعتراض ورځ ده.
د لیندې د شپاړسمې نیټې بڼه غوره کونې څو پایلې درلودلې. لومړی، د لیندې شپاړسمه د تاریخي مقاومت ورځې په توګه ثبت کېده. د لیندې په شپاړسمه په پوهنتون په حمله کې د پهلوي رژیم له جنایت، وژلې او وهلو ټکولو وروسته دغه ورځ د تهران پوهنتون په تاریخ کې د محصل د حرکت د تاریخي مقاومت ورځې په توګه ثبت شوه او د محصلینو غورزنګ او محصلینو د استکبار دښمنۍ او استبداد د دښمنۍ لپاره د سمبول په توګه بدل کړه. له هغه وروسته هر کال د تهران او نورو پوهنتونونو محصلین د لیندې په شپاړسمې ورځې په توګه د ایران په کال هنداره کې د محصل ورځې په توګه نومول شوې ده. دویم، د نورو ګوندونو او مخالفتونو ځپل. د 1932 کال د لیندې له شپاړسمې وروسته د پهلوي رژیم په وسیله د سیاسي فضا انسداد او سړوبۍ زیاته شوه او رژیم پر ضد هر ډول ازادي غواړي حرکت له سخت غبرګون سره مخامخ کېده. دغه پیښه پر دې سربیره چې له پاچا حکومت د کرکې د اندازې د جاج لپاره په معیار بدل شو، سبب شو چې له دغه رژیم سره د محصلینو غورزنګ مخالفتونه له هیواد بهر منتقل شو او له هیواد بهر د ایرانی محصلینو کنفدریشن د پهلوي رژیم پر ضد د مخالفانو د بحثونو او اجتماع او له هیواد په بهر کې د رژیم پر ضد د محصلینو د کار بندیز تر سره کولو لپاره په مرکز بدل شي.
ایزانو د ایران د اسلامي انقلاب په ریالیتو او د پهلوي رژیم له ساډوبه ورسته د سیاسي فضا په پرانستل کېدا سره د محصلینو غورزنګ او محصلینو رول لوبول زیات شول. د محصلینو د اسلامي ټولنو د اتحادیې او مسلمانو محصلینو سازمان جوړېدا چې ورسته د وحده د پیاوړتیا دفتر په توګه وپیژندل شو. له یوې خوا او د امام راحل د کرخې د پیرو محصلینو په وسیله د امریکا د جاسوسي ځالې نیول کېدا، له بل پلوه د ایران په سیاسي سفر کې د محصلینو غورزنګ او محصلینو رول له زیاتېدا نښانې وې. هغه مسئله چې له انقلاب وروسته د ډیرو انقلابي شخصیتونو لپاره په یوې اندېښنې بدله شوې وه، په پوهنتونو او محصلینو چاپریال د لویدیځ او لیبرالي لیتو نفوذ او حاکمیت و. لکه څنګه چې حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په یوې راډیو ټلویزیونی پیغام کې وفرمایل، په اسلامي جمهوریت کې باید د محصلینو چاپریال بدل شي، تړلي پوهنتونونه په خپلواکه پوهنتونونو بدل شي، زمون کلتور باید بدل شي، استعماری کلتور باید د خپلواکۍ کلتور شي. په همدې اساس وشي د انقلاب د مشرانو د تدابیرو په سیوره کې او د اسلامي انقلاب د ایډیالونو په چوکاټ کې د پوهنتون د راوستلو په خاطر د کلتوري انقلاب موضوع اجرایی شوه او د هغې په اساس د استاد او محصل د ټاکل کېدا مرکز د جهاد دانشګاهي جوړېدا، د ژمنو او ماهرو کسانو د روزلو په شمول د اسلامي نظام د اړتیاو د لیرې کولو لپاره د امام صادق او تربیت مدرس پوهنتونونو په شمول د نویو پوهنتونونو جوړول دود شول. په پوهنتون او محصلینو په بهیر د اسلامي انقلاب لا نورو اغیزو د حوزې او پوهنتون وحدت وو. د انقلاب مخکې رژیم په لټه کې و چې دغو دوو ارګانونو ترمنځ اختلاف رامنځته کړي، خو د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته هڅه وشوه چې دغه دوه ارګانونه د یوه بل په څنګ کې د اسلامي انقلاب د ایډیالونو د لوړتیا لپاره همګامه شي. هغه یوه بله مسئله چې د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د محصلینو غورځنګ په بهیر کې موجوده وه، له محصلینو د دښمنانو استفاده وه. د 1988 کال د فتنې د پراختیا او د تهران په کوی پوهنتون د حملې لپاره د دښمنانو هڅه په همدې هدف ترسره شوې وه. همداراز په ورستیو بلواګانو کې محصلین او پوهنتونونه د دښمن اصلي هدفونه دي. په همدې علت دښمنانو د تلې په لومړۍ نیټې د پوهنتونونو پرانستل کېده په هیواد کې د بلواګانو د رامنځته کولو لپاره د فرصت په توګه لیدل، ځکه چې په پوهنتون کې د انجلیو او هلکانو شتون د محصلینو له چاپېریال د استفادې فرصت رامنځته کوه. په دې ډول دښمنانو کوشش او هڅه وکړه د پوهنتون د فضا په خرابولو او ګډوډولو او دوه قطبي فضا په رامنځته کولو او د ناوړه شعارونو په دودولو سره له محصل او پوهنتون د خپلو هدفونو په لړ کې ناوړه ګټه پورته کړي. البته چې د دښمن له دغې رودې سره منطقي او سمه مقابله د اسلامي انقلاب د دښمنانو د سپیرو هدفونو او پلانونو او طرحو په نسبت د محصلې پرګنې د آگاهۍ خبرتیا او بصیرت لوړتیا ته ضرورت لري.
درنو قدمونو اوریدونکو، د دې پروګرام وخت پای ته ورسید. تر بلې خبرونه
ما پالو او مهربان خدای سپارو. علامه مل او ملګری.